جوید نعیمی و همکارانم، حالا هم ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد و اسمت ساروان در استدیوست. بشنیم چی ها دارن در این برنامه. خوش آمدین شما.
در منند نعیمی سب اوریدون کتای و خبر لرم آخه داده چه نیم ساعت روست به پا استودیو که را سرانه ایزه که چه نن میکروفون ستاسخ پروانه نلرو. البته نعیمی سب لیش روست لطاس روی پا بلا خبری مجله که دنیوی کال مسائلو تا ننده پدیخ پروانه که کتنه که و زکه میکروفون ستاسخ پروانه نن نشته. خو پدیخ پروانه که اوری چه دا ناتو چارواکی وایی چه په 2013 میلادی کال که بعد دوی ډیر پام دیتی وی چه په افغانستان که تروریستان ځالی جوړې نکړي. د دې و نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته اورئ، اوس خبرونه. د پاکستان د پوځ لوی درسیز له افغان چارواکو سره د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وکړې. تیر شپه د استانبول پر یوه کلب په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او د بغداد په چاودنو کې 28 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې لوی درستیز قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او لوی درستیز سره په تلیفون وشخید. د جنرال غفور په خبره لوی درستیز باجوه په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپلې ارادې ګار وکاو او افغان مشانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت د دغو خبرو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. په هرات کې د ملي اردو دو افسران په چشت ولسوالۍ کې تښتول شوي دي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو دا دو افسران په خپل شخصي موټر کې له چشت شریف ولسوالۍ څخه هرات ښار ته په لاره وو چې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. تر اوسه پورې د دغو افسرانو د تښتولو په اړه کومې ډلې ادعا نه ده کړې. د بغلان چارواکي وایي له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه د دو پوځي اډو د ایستلو پریکړه یې لغوه کړې او د سیمې د لا امنیت لپاره یې پلانونه ترتیب کړي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز پرون رسنیو ته وویل چې پخوا په دې اړه یوه طرحه جوړه شوې وه، خو اوس پرې وخت تیر دی او خلک دې ډاډه وي چې نه عملي کیږي.
طرحی که توسط هر کس در اختیار شما اگر قرار داده شده آل زمان خود عدست داد.
کومه طرحه چې که ده هر چا لخوا تاسو ته در لیژل شوی وي اوس یې وخت تیر دی. ډاډ څرګنده و چې نه یوازې دا قطعه نه لري کیږي، بلکې د هیواد د ملي ګټو د بغلان د امنیت د لا ټینګښت لپاره جدي تدابیر لرو. د مرکزی بغلان د سیمه ایزو پولیسو یوه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې که دا پوځي اډې پرېښودل شي طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډې شهاب الدین، ډنډې غوري او دهنې غوري ته تګ راتګ وکوي. په لوګر ولایت کې پرون د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې ویلي چې د سټیډیوم د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې په چارواکو سربیره د کرکټ د ملي ټیم څو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. په بیان کې د لوګر د والي محمد حلیم فدایي له قوله ویل شوي چې د کرکټ ټولو ملي لوبغاړو ته په دغه ولایت کې یوه یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. له بلې خوا د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل ویلي چې د لوګر په لوبغالي کې به چې په 15 شریبه ځمکه کې جوړی شي 15 لکه ډالر لګښت راشي او دا پیسې هندوستان ورکوي. د کرکټ بورډ چارواکو تر دې مخکې په کندهار او خوست کې هم لوبغالي پرانستل، خو په خوست کې خلکو د ځای د نشټوالي له امله په خواله رسنیو کې ځینې شکایتونه کړي دي. د ترکیه د استانبول والی وای د نوی میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د یوه وستوال له لوري 15 تنه پر یوه شپې کلب یا نایټ کلب په برید کې وژل شوي دي. د استانبول والی واسب صاحب خبریالانو ته وویل د تیروریستي برید د یوه تن له لوري شوی دی. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې حمله کوونکي د سانتا کلاس په شان جامې اغوستي وي. ویل شوي چې د حملې په مهال په کلب کې د 1500 او 800 تنو ترمنځ خلک حاضر ول. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا چاودنی پرون سهار د څو دقیقو ترمنځ وشوه. پولیسو ویلي چاودنی د السیناک له غنیګونې ډکې سیمې د برقی وسایلو پر زو او نورو جنسونو په مارکیټ کې شوې دي. د راپورونو له مخې اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په دوهمه عراق د زید څو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري. اولاند د شنبې په شپه په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې له تروریزم سره جګړه روانه ده او باید ادامه پیدا کړي. فرانسه تر ټولو زیات په اروپا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو لخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې قربانۍ ورکړې دي. په 2015 میلادي کال د پاریس په سندین سیمه کې په یوه خونړۍ حمله کې 130 کسان ووژل شول او 318 پیته نور ټپیان شول چې د حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټري پیغام کې خپل دښمنان او انتخاباتي سیالان په نښه کړل. په دغه ټویټ کې چې پرون خبر شوی راغلی نوې کال دی ټولو ته په شمول زما د ډیرو دښمنانو او کومو کسانو چې را سره سیالي وکړه او بده و بایله مبارک وي. هغه زیاته کړې چې سیالان یې نه پوهیږي څه وکړي. ډونالد ترامپ د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره په خپل جمهوري غوښتونکي ګوند کې هم سخت سیالان پیدا کړل. تمه ده منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال جشن په فلوریدا کې چې دی له څه وخت راهیسې پکې رخصتي تیروي ولمانځي او تمه کیږي چې د هالیوډ سینما وتلی ستوری سی لویس تر ستالون هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. او پروم کې د یو آرکستر مدیر ورسته له هغې له دندې وشلل شو چې د کریسمس په مناسبت د کنسرت په مهال ماشومانو ته ویلي و چې سنتا کلاس نشته دی. د ځینو رسنیو د راپور له مخې جیا کومو لوپرینو له یوې نندارې وروسته ماشومانو ته ویلي و چې سنتا کلاس نشته. د دغو ماشومانو میندو او پلرونو د پیښې غوسه کړې وو او په ټولنیزو رسنیو کې سخت انتقاد وکړ چې له لوپرینو څخه دې خبرې له اورېدو وروسته ماشومان په ژړا شوي وو. خبرونه مو له ازادي راديو واپريدل. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي افغانستان نه پرېږدي چې د تروریستانو پر ځای بدل شي. د افغانستان بانک وایي په تیر یو کال کې 350 میلیونه اسعاري زیرمه ډیره شوې ده. په هلمند او کندهار کې خلک وایي چې د دوو ولایتونو ترمنځ لاره ناامنه ده.
طالبان د دې په دغه لار کې ناسې پرای چې خپل ګوانیم د دې کې موږ نه دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو نه کولای لای شو چې ولاتو هلمند بازار ته ځان درسو.
د نورستان د دوه ابو سیدون کې هم ورته ستونزه لري.
عام خلکو ته یو مصیبت دی چې خوراکي مواد د خلکو ختم دي. مریضانو خو وختونه نه کوي پیاده لري.
د بلخ سرپرست له ارګ سره له موافقه ورسره د بلخ له سرپرستۍ لا سخلی د دې او ځینو نورو موضوعاتو په ګډون د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسیس موجه له ازادي رادیو او ری په دې خبرونه کې د کال مهمو پیښو ته په تیره بیا د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ناټو په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان د تروریستانو پټنځای نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو ملکی ویاندي ماریون اوبری ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې ناټو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړه ده. اغلی اوبری هم دراز ویل افغان حکومت هم باید د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې د ناټو او متحدانو ته ځواب کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانو ځای وړاندې کوي.
د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د 2018 میلادي کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریان اوبری پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. اغلی اوبری وویل ناتو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړ ده. ماری نوبری زیاته کړه د وارسا په غونډه کې د جولای په میاشت کې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2014 تر 2018 ته نوی کړ. همدارنګه ژمنه وکړه چې تر 2020 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر بل افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبو.
Our objective in 2017.
افغانستان کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نشي. موږ به افغانانو سره مرسته وکړو څو په خپله راتلونکي پوه شي. ناټو اوس وخت په افغانستان کې 13,302 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو پر روزنې، مشورې او مرستې بوخت دي. په افغان خاوره که څه هم په بیلابیلو سیمو کې جنگ روان و، خو 2018 کال بیا هم د سولې له هڅو خالی نه و. که څه هم د سولې هڅې وشوې خو تاوتریخوالی دومره زیات و چې آن د ناټو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم ومنله چې سخت کال تیر شو. ستولتنبرګ وویل کېدای شي په 2018 کال کې هم سختۍ وي، خو ژمنه یې وکړه چې د همدغو ستونزو په خاطر به ناټو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناټو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي. هغې دا تمې یاد کړې.
We want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا، په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغند رول غوښتونکي یو.
To play a constructive role in this process.
خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم، د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر څلورو کلونو پورې له افغانستان سره 15,200,000,000 ډالر په سیاسي، مالی او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناټو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسه شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانکوای په 1,015 مریض کال کې تر اوسه پورې توانېدلی چې 350 بلیون ډالر په خپلو اثاري زیرمو کې زیات کړي. د دغه بانک رئیس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دغه بریالیتوب د بانکي معقولاتو د موازنې او د ډالرو د لیلام د کموالي په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان بانک وایي په 1,015 مریض کال کې توانېدلی چې له خپل ټاکلي هدف څخه و برابره زیاتې پیسې په خپل اثاري ذخیرو کې اضافه کړي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق د شنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې دوی د ذخیرو لپاره 50 میلیونه ډالر ټاکلي وو، خو ذخیرو کې 350 میلیونه ډالر اضافه شوي.
پلان داسې و چې د افغانستان بانک وتوانېږي چې د 1,015 لمریز کال شاوخوا 50 میلیونه ډالر په خپلو اثاري خزانو کې اضافه کړي. له نیکمرغه دغه رقم ډیر زیات لوړ دی.
خغلی صدیق ویل چې په مجموعي ډول 250 میلیونه افغانۍ د افغانستان پولیس ته تشکیلوي. د افغانستان بانک مسولین سره لدې چې نامنی او اداري فساد لوی ننګونې ګڼي، خو وایي چې بیا هم 1,015 کال د اقتصادي فعالیتونو له پلوه ښه کال و او په دغه کال کې اقتصادي وده 3% وه. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې دوی توانېدلی چې د افغانۍ ثبات وساتي او د ډالرو په وړاندې په ارزښت کې 2.3% لوړوالی راولي او همداشان په دغه کال کې پولي تورم 4.6% ښودل شوی، خو اقتصادي کارپوهان د افغانستان بانک لاسته راوړنې او فعالیتونه کافي نه ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل دوی باید تر دې لوړه کچه ټاکلې وای چې له مخې په اثاري ذخیرو کې ډیر والی راغلی وای.
نو بزر نو چیز هستن بعد بیش از این اینا درآمد ایجاد میکردند.
دا ډیر کم رقم دی. دوی باید تر دې ډیره پیسې ذخیره کړې وای. دا 300 میلیون ډالر هم د تیرو کلونو سره هیڅ د پرتلې نه دي. په همدې اساس ورته د منلو وړ یو شاخص ویلی شو، خو دومره لوی لاسته راوړنه یې نشو ګڼلی، ځکه کومې پیسې چې دوی ټاکلې ولې دي دومره کمې وي.
د چارو کارپوهان په اقتصادي برخه کې د لاسته راوړنو په سم مدیریت ټینګار کوي، وایي چې سم مدیریت د افغانستان اقتصادي وده پیاوړې کولی شي. دوی وایي د افغانستان بانک باید په 1996 مریز کال کې د اقتصادي ودې و اغېزمنتیا لپاره تر دې ډېره هڅه وکړي او د ذخیرو اندازه هم تر دې لوړه وټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اورئ. دی شي د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو وایي دغه ولایتونو ترمنځ د لوی لارې بندېدو زیاتې ستونزې پیښې کړې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند کندهار ترمنځ د لوی لارې د بندېدو علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د دوی ترمنځ د همغږۍ کموالی شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا او د کندهار ولایت وسیدونکو وایي چې د کندهار هلمند د لوی لارې تړل کېدو خلکو ته زیاتې ستونزې پیښې کړي او د دواړو سیمو د وسیدونکو پر ژوند دی ناوړه اثر کړی دی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې پر دغه لارې د درې کندکونو او سلګونو امنیتي ځواکونو لشتون سره سره شاوخوا وورځي کیږي چې دغه لار د طالبانو لخوا د نامنۍ او پلونو د ویجاړولو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي. خاغلی اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندهار هلمند د لوی لارې د تړل کېدو لامل کمزوري او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی په ګوته کړ.
پرام ژغیندسته قوتونو ترمنځ هر څوک خپل راستي روي، ولی مخالفین او دشمن هم بدون لوی قوت کې نه دي چې هغه په دې وتوانی چې هر ورځ موږ څخه پوسټي ونیسي یا د لار باندې کې کوم متاسفانه لدادې چې زموږ کمزوري ده، بې ظرفیتي او بې تفاوتي زموږ په نظامیانو کې ده.
د قاسم په نامه د کندهار ولایت یو وسیدونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عام خلک سوداګر او ناروغان هیڅوک نشي کولای چې له هلمند څخه کندهار او یا له کندهار څخه هلمند ته ولاړ شي.
طالبان بیا د صفدا غلار کې ناسي پر اسی خلک باندې د ځکه چې خلک وایي چې موږ د شپې زره نه مریض پیدا شي، موږ نه کولای شو چې د نارسي راځه پر دغه سړک باندې کندهار ته تک وکړو، نه کولای شو چې ولاړ شو هلمند بازار ته ځان ورسو. نو ډیر غټ مشکلات یې مشروانانو ته، ملکی خلکو ته، دولتي خلکو ته.
دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار هلمند لوی لار د نامنیو له امله تړل کیږي، بلکې شاوخوا څلور میاشتې مخکې هم دغه لار ډېره موده د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې بیا د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د کندهار هلمند لوی لار د یوې نامنې لارې په توګه بلل شوې چې موټر چلوونکو او مسافرو پکې ډېر ځله د نامنیو او د دوی د ځانونو د نه خوندیتوب له امله شکایتونه کړي او ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو پر دغه لار ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې د دغې لارې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي او یا د لاره به ډېر ژر د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل
منتظر همی هستیم که پل ها یک بار دیگه بازسازی شود. این پل ها را تروریست ها تخریب کردن.
دیتا منتظر یو چه پلونه بیا ورغول شی، زکه چه دا پلونه تروریستان و ایجاد کردی و باید ترمیم شی. لکس امنیتی گواهونه موجود و هغه مرافق کردی پیواز دو دری ورزو که بعد دغلار خلاص شی. انشالله پلونه جوڑی گی او دخل کو ساید بپری تگراتا گو کردی.
د هلمند ولایتي شورا رئیس دا هم وویل چې سلور میاشتې مخکې یاد لار د عملیاتو په نتیجه کې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوخته خلاصه شوه، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله خوندي پاتې نه شوه. د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي له حکومت غواړي چې دغه لار د ژر تر ژره خلاصه او د دوی خوندیتوب ته د تدابیر ونیسي، او کنه نو خلک به بیا بیا له امنیتي، اقتصادي، روغتیایي او داسې نورو ستونزو سره مخ شي.
د کندهار او هلمند ترمنز د لویلاری د بندیدو او په دې برخه کې د خلکو د شکایت په اړه راپور اوریده. د نورستان د دوآب ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دوآب او نورګرام ولسوالۍ ترمنز لویلاره یو ځل بیا بند کړې ده، چې له امله خلک د خوراکي موادو له کمی سره مخامخ شي، بیا او ناروغان هم بی درملو او بی ډاکټرو په خپل کورونو کې من پاتې دي. د دې موضوع په اړه د اوسنی رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان دوآب ولسوالۍ چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا له تیرو څلوېښتو ورځو د وسلوالو مخالفینو د محاصرې لاندې ده، او دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم تړل شوې چې په وجه یې دوی ډېرو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي مولوي نورالهدا ازادي راډیو ته وویل:
یو عام خلکو ته یو مصیبت جوړ کړی دی، خوراکي مواد د خلکو ختم دي، خلک دونه تنګ دي چې حد نه لري. وای مریضانو خو وختونه نه کوه، پیاده راځي، تا ته زنانه او ماشومان چې پیاده روان یو ورځ مزل کوي، او مریضان کله د چا پیشای.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي چې د لارې بندېدو او د ولسوالۍ محاصرې له امله د دوآب اوسیدونکو د خوراکي توکو د کمی او د ژوند د نورو اسانتیاوو د نشتوالي سره لاس او ګریوان دي.
پرسنل د ورسوالی د محاصرې په شکل باندې هر ورځ په سهار باندې د ورسوالی باندې فایر دي د دښمن له خوانه، او ورسوالی کاملا محاصره دي. د لارې په اوږدو کې خلک تګ راتګ نشي کولی، او کاملا مواد، هیڅ نو مواد یا شوي مواد، نور کوم خلکو لپاره ضرورت وړ مواد چې سوکړي انتقالي هغه نه پرېږدي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته دا ومنله چې دوآب ته تلل لار کې وسلوال مخالفینو ستونزې پیدا کړي، او دوی سره مرکزي حکومتي چارواکو د پوزي عملیاتو اجمنه کړی ده.
د کمانډان صاحب کولور دو سره د جناب مدرستي صاحب سره جناب وزیر صاحب داخلي سره دا مشکل مطرح کړ، او د دې مشکل د حل لپاره به ان شاء الله په دې ورځو کې دا عملیات ترسره شي، او دا مشکل به
دوآب د نورستان په لویدیځ کې هغه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرې سمودې پکې وسلوال طالبان او دولتي سرتیری له لرې ځایونو په یو بل د درنو وسلو ډزې کوي، او همدا وجه ده چې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم تړل شوې ده.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې له ولسمشر غني سره له موافقې وروسته به عطا محمد نور بلخ ولایت پرېږدي. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې د اجرایي رئیس ناکامي د دې سبب شوي چې عطا محمد نور له ارګ سره د جمعیت له آدرس وژغي شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې سرچینې وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په روانو خبرو کې دواړه لوري ځینو هوکړو ته رسیدلې دي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې په دې خبرو کې له بلخ ولایت څخه د ښاغلي نور د لرې کېدو لپاره وارد مخه کوم شرط نشته، خو د هغه په وینا لارک سره تر بشپړې هوکړې وروسته به هغه بلخ پرېږدي. ښاغلی عظیمی وایي چې د بلخ د راتلونکي والی په ټاکلو کې به د عطا محمد نور رول معلوم وي.
نتایج نهایی مذاکرات
دی وی هغه وخت چې د مذاکرات وروسته نتیجه تر لاسه شي، هغه وخت بیا دا موضوع یعنی د عطا محمد نور لری کې دوه کار هم تنظیمیږي. ښاغلی نور به د نوی والی په ټاکلو کې سل په سلو کې رول ولري، او د ښاغلی نور په خوخه به یو کس هلته مقرریږي. جمهوری ریاست او د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو دوه اونیو رئیس د بلخ د سرپرست والی او ولسمشر غنی ترمنځ د خبرو اترو موضوع په ګرم بحث بدله شوې ده. د عطا محمد نور نږدې کسانو ویلي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ناکامي د دې لامل شوي چې هغه د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. د اجرایي ریاست ویاندویانو بیا د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو له دې وړاندې د اجرایي رئیس سلاکارانو داود اساس او فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نور له شخصي ادرسه غږیږي، نه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لاړخه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ژمنو په عملي کېدو کې د عبدالله عبدالله کمزوري د دې لامل شوي چې یو شمېر ملاتړي ترې لار بېله کړي. احمد سیدی وایي چې عبدالله عبدالله یو بې جرأته سیاستمدار دی. دی وایي له ښاغلي عبدالله تمه کېدله چې په 50-50% حکومت کې به د خپل ټیم او هغو ژمنو په اړه چې مطرح کړي وي ګامونه واخلي، خو له بده مرغه هغه ورځ
ورځې په ناهیلۍ اوښتي دي. ښاغلی عبدالله ثابته کړه چې یو مدبر، ډاډمن او با جرأته سیاست مدار نه دی. اوم غوښتل چې په دې اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو د اجرایه ریاست یو ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه ریاست د عطا محمد نور او ولسمشر ترمنځ د خبرو اترو پر راپورونو تبصره نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د داعش د ډلې د بیا راپورته کېدو پر احتمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داوود خټک دی. لیکوال د لیکنې په پایل کې په 2018 کال کې د افغانستان په ځینو ختیځو ولسوالیو کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د ډله کمزوري شوې. خو ورپسې هغه موارد یاد کړي چې د لیکوال په باور په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې د بیا پیاوړي کېدو سبب کېدای شي. لیکوال په خپل لیکنه کې په سیمه کې نوې تلفونو ته اشاره کوي او په دې ترڅ کې د روسیې او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد پر مهال سخت دښمنان وو د نوې اړیکو پراختیا یادوي. همدارنګه د طالبان او ایران ترمنځ وروستۍ تودې اړیکې یادوي. دا دواړه لوري هم هغه مهال چې طالبان پر کابل واکمن وو له یو بل سره مخالف لوري وو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د دې هیواد د اوږدې مودې د متحد پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک تماسونه کم شوي، د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکې غوړېدلې. د لیکنې په باور په افغانستان کې د هند فعال رول بیا د پاکستان لپاره د اندېښنې و سرچینه ده. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا او روسیه په منځني ختیځ او ختیځ اروپا کې خپلو کې په سیالو یو بوخت دي، داسې نه ښکاري چې د افغانستان په اړه دي دا دواړه لوی قدرتونه په نږدې راتلونکي کې کوم جوړجاړي ته ورسیږي. لیکوال وایي په سیمه کې د اتحادونو بدلون به په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو او جنگ سالارانو راپورته کېدو ته لاره هواره کړي چې هر یو به یې له بیلابیلو بهرنیو ملاتړو مرسته ترلاسه کړي. په لیکنه کې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافات، د جنگ سالارانو او مافیایي ډلو موجودیت او په سیمه کې د ملیشیي ډلو لپاره د بهرنیو د مالی ملاتړ دوام څو نور هغه سببونه ګڼل شوي چې د لیکوال په باور په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو سبب کېدای شي. د کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې هم په همدې ته ورته یوه موضوع څېړلې چې سرلیک دی: روسیا د افغانستان په جګړه کې نوې پاڼه. په لیکنه کې د افغانستان په چارو کې د روسیې وروستۍ لیوالتیا څېړل شوې او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې روسیه د امریکا یو ښه شریک کېدای شي او کنه د روسیې وروستۍ لیوالتیا به د سیمه ییز رقابت د زیاتېدو او د کړکیچ د پراختیا سبب شي نظرونه راټول شوي. لیکوال وایي روسیه اندېښنه لري چې د سوریې له جګړې څخه تښتېدونکي وسلوال به افغانستان ته ولاړ شي او ځکه خو یې باید دلته مقابله وشي. د لیکنې په باور دا هماغه هدف دی چې امریکا یې هم په افغانستان کې تعقیبوي، خو د دواړو هیوادونو انګیزې مختلفې دي. لیکوال لیکي روسیه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د يرغل ورانونکو خاطرې ورسره دي، د امریکا په مقایسه په افغانستان کې محدود ایجنډا لري. په لیکنه کې د اصولونکو پاول سترونسکي له خولې ویل شوی د روسیې لیوالتیا تر ډېره خپل افغانستان کې نه ده، خو دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د هر خبرېدونکو بې ثباتۍ مخه ونیسي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو دروان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د کال جنو مهمو پیښو ته کتنه کوونن. میکروفون تاسو خبرونه نه لرو. هر یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری میکروفون تاسو خبرونه خبريږي. اوس هم تاسو زین پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک د هلمند ولایت لیکي ولسمشر غنی باید په افغانستان کې د ایران او روسیې لاسوهنی ته د پای ټکی کشیش دي کننو به د پایلې به ولري. شاهد الله ځلان له کونړ لیکي د مخابراتي شبکو د زیات لګښت او بې کیفیت خدماتو څخه تر پوزې راغلی او له دولت غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي. سردار آغا له کندهار لیکي حکومت باید د کندهار او هلمند لوی لاري امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکي 2018 میلادي کال په راتک سره غټي پروژې لکه ټاپي کاسا او نوري باید اجرا شي او هله لرم چې اجرا به هم شي. مستغني له د زابل له شاجوی لیکي وایي د شاجوی مرکزي جامع جماعت ورغول شو چې یو ور بیا د 2000 لمونځ کوونکو د ځایلولو ظرفیت لري. قاري هستی خان تندر د هلمند څخه لیکي وایي د ناټو دا خبره چې دا خبره په سخت ټکو غندم چې وایي افغانستان یوازې نه پرېږدو، افغانستان د دوی له لاسه خراب شو. میرام شاه له ګیلان لیکي وایي که موږ افغانان سره یو نشو په پردو نه کیږي. ساعت 8 بجه او برابر 10 دقیقه شوې د لندو خبرونو نوبت ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ لوی درسیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. په هرات کې د ملي اردو دوه افسران په چشت ولسوالۍ کې تښتول شوي دي. د بغلان چارواکي وایي له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه د دوو پوځي اډو د ایستلو پریکړه یې لغوه کړې او د سیمې د لا امنیت لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. په لوګر ولایت کې پرون د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې. د ترکیې د استانبول والی وایي د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د یوه وسلوال له لورې 15 تنه په یوه شپې کلب یا نایټ کلب کې په برید کې ووژل شول. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو بمبي چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په دوهمه عراق ته ځي څو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټري پیغام کې خپل دښمنان او انتخاباتي سیالان په نښه کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 2018 میلادي کال د کډوالو لپاره د تحرک کال بولی او وایي په دغه کال کې د کډوالو راستنیده په بېساري ډول زیاته وه. د دغه وزارت ثبت شوي شمېرې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1,040,000 کسان هیواد ته راستانه شوي او ورسره د تیر کال په پرتله کمو افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویلي د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغان حکومت پیاوړې اراده ستایي، خو وایي چې د لوړې شمېرې ځینې ستونزې هم پیدا کړې دي. یوسف خان زادران په 2018 میلادي کال کې د کډوالو موضوع څېړلې ده.
افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې په 2018 میلادي کال کې هیواد ته د کډوالو راستنیدنه په بېساري توګه ډېره یادوي. د افغان کډوالو په وړاندې د کوربه هیوادونو د سیاستونو بدلون، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل، د کډوالو څخه د فشار د الې په توګه د کوربه هیوادونو استفاده او ځینې نور هغه دلایل یادېږي چې کډوالي بیرته راګرځېدو ته اړ کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ځینو همدې دلایلو له امله تر ټولو ډېر افغان کډوال چې په لسیزو یې د کډوالۍ ژوند تېر کړی و په 2018 کال کې د هیواد غیږې ته راستنه شوي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې که څه هم په خپله خوښه او تدریجي توګه د کډوالو راستنېدل د افغان حکومت یو مهم هدف دی، خو یو ځای د دومره لوی شمېر کډوالو راتګ ته په کتو 2018 کال له ستونزو ډک یادوي.
په تیرو 14 کلونو کې په دومره لویه کچه افغانان هیواد ته نو راستنه شوي لکه چې سږکال هیواد ته راستنه شوي دي. په مجموع کې 1,000,000 او سلور سلویغزر او یو سلو یو بیا کسان د روان میلادي کال پیل څخه تر اوسه پورې هیواد ته راستانه شوي.
ښاغلی میاخیل وایي له دې اندازې شمېرې ډېر، یعنې څه باندې شپږ لکه کډوال له پاکستانه او پاتې نور یې له ایران او ځینې نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د شنونکو په باور ډېری کډوال هغه وخت راتلو ته اړ شول چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې، ثبات او ځینو نورو برخو کې کړې ژمنې عملي نه کړې، دغو دوه ګاونډیو هیوادونو د تورخم په دروازه نښته وکړه او پاکستان د فشار په توګه د افغان کډوالو ځورول او نیول ډېر کړل. په داسې حال کې چې په هیواد کې دننه هم حالات له پخوا خراب شوي وو، د هیواد پاک سره سیمو کې له نښتو راخوا داخلي اختلافاتو زور اخیستی و افغان لوری د کوربه هیوادونو فشار ته تسلیم نه شو، بلکې د خپل وطن ګل وطن تر نوم لاندې د کډوالو راستنېدو کمپاین پیل کړ او جمهور رئیس غنی ویل چې د کډوالو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په 1990 کال کې تر ټولو ډیر افغانان د افغانستان له اوسنیو پولو بیرون میشت شول. په 2018 میلادي کال کې د راستنه شویو کډوالو شمېره له هغې وروسته ډېره ښودل کېږي چې د بن له کانفرانس او په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت له جوړېدو سره هم یو زیات شمېر افغانان بیرته هیواد ته راستنه شوي وو. په 2018 کال کې کله یوې خوا د کوربه هیوادونو څخه د کډوالو اجباري راستنېدنه ډېره وه، له بل لوري د هیواد کړکېچن حالات د دې سبب وو چې اروپایي هیوادونو ته د ځوانې طبقې تګ لا هم دوام وکړي. که څه هم د کډوالو د چارو وزارت شمېرې ښیي چې په 2018 کال کې د 2015 کال په پرتله کم شمېر افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي، خو په ټوله کې د کډوالۍ بحران تازه ساتلی وو. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 کال کې څه باندې 2000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې دا شمېره یو کال مخکې 2.5 لک کسانو ته رسیده. دا چې د هغوی برخلیک څه کېږي بل بحث دی، خو پوښتنه دا ده چې هیواد ته راستنه شوي کډوال اوس په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی هغه تمې پوره شوي چې له افغان دولت څخه یې لرلې؟ له کویټې کندهار ته له راستون شوي یو کډوال څخه مو همدا وپوښتل. په دا سال کې چې ملګرو ملتونو د ژمنیو رخصتیو له امله د کډوالو د راستنېدنې لړۍ درولي، خو لیدل کېږي چې لا هم افغان کډوال هیواد ته راستنه کېږي. د تورخم په دروازه مو راستنېدونکي کډوال ګل رحیم وپوښتو چې په هیواد کې روانو ستونزو د هیواد سخت ژمی سره سره یې څنګه دا وخت کډه رابر کړي.
دا اوس موږ ډېر تازه بو پاکستان چې ډېر ظلم را باندې کړی، په خپل مې نه خانه چیرې کړی وای وای نه باریږي کارتونه چې نه یو یې خدای پر پاره نه پرې جګی را باندې نه ونړول.
له دغو کډوالو یې یوه زیاته اندازه کابل ته راستنه شوي، اکثره یې په کرایي کورونو کې استوګن شوي او یا د کابل په ختیځ کې د وچو ډاګونو د آبادولو هڅې پیل کړې دي. راستنه شوي که څه هم د حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت لري، ورسره وایي چې د خپل هیواد سابه نور د کډوالۍ هیواد په ښه خوراکونو نه ورکوي. کابل او هرات ته له دوه ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي کډوال
پاکستان کې ډېر وخت دی، ځکه زه پیدا شوی هلته یم کنه، نو ډېره پس زندگی هلته که څوک پوهېږي نو خوند نه کوي کنه، یعنی ماجر هلته هیڅ حیثیت نه لرو. هغه پس ډرامې جوړې شولې چې ماجر کله به زه پوه شولې
غازیران بیا مده
له څو کلونو کډوالۍ وروسته له ایران راغلم. دا چې اوس له خپل هیوادوالو سره يم خوشاله يم، اخر د همدې خاورې يم او همدلته مو باید ژوند وي. خو ستونزې هم شته، اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده او ډېرې نورې.
د کلونو مسافرو د کډوالو تر څنګ لس راغه کسان چارپاته په غیر قانوني توګه تللي وو هم په 2018 کال کې بیرته هیواد ته راشړل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دلته د ژوند تیرولو په اړه اندېښنه ښودلي، وایي چې د ټولو شتو په بدل کې ځانونه تر اروپا رسولي وو، کوم چې اوس د ژوند تیرولو لپاره خاص څه نه لري. د دې تر څنګ د کورنیو بې ځایه شوو شمېره هم په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلې ده. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کال په وروستیو کې د ولسی جرګې استجوابې غونډه ته وویل یوازې سږ کال 15,500 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي، چې له دې سره د ټولو بې ځایه شوو شمېره له 1,300,000 کسانو څخه اوړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR او د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM په افغانستان کې یو ځای ډیرو کډوالو ته په کتو د بشري بحران خبرداري هم ورکړی. په افغانستان کې د UNHCR د ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له بهره د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ داخلي کډوالي هغه څه شوي چې افغان حکومت ته یې ستونزې اضافه کړې دي.
د هغوی راتګ په یو کال کې تاسو ته معلومه ده چې 1.5 میلیون افغانان یا بې ځایه شوي دي یا خپل وطن ته راستانه شوي دي. نو لازم فشار دولت باندې چولې دی تر څو مرستې د خلکو سره ونه شي. نو خامخا دولت همدارنګ نړیوالو مؤسسات او کورنیو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو ان ایچ سی آر په 2018 کال کې له هر رسنه راجستر شوی کډوال سره د شاوخوا 400 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. افغان حکومت وایي چې د رسنه شویو کډوالو ستر اړتیا سرپناهي ده، خو د دغې ستونزې حل لپاره یې په 9 ولایتونو کې د 2 ښارګوټو جوړول منظور کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د ټولو کډوالو د ځای پر ځای کېدو ژمنه لري.
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته چه بیا تجدید عهدو کو چه سلها زره کورونا به جوړو او دا ټول به په ځای کېږي.
د کډوالو چارو وزارت منی چې د ځمکو د ویش لړۍ څه پیچلی ده، خو وایي چې تر اوسه یې له 10,000 ډیرو کسانو ته په خپلو ولایتونو کې نمرې توزیع کړي او دا پروسه دوام لري. د روانو چارو یو څېړونکی میر سردار زدران د هیواد حالاتو ته په کتو د دومره کډوالو راتلل د کډوالو د کوربه هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لخوا فشار ګڼي، وایي چې افغان حکومت نه غوښتل دې فشار ته تسلیم شي. راستنه شوي کډوال بیا وایي که څه هم 2018 کال له سرګردانیو سره تیر شو، خو هیلې دا دي چې په نوي میلادي کال کې د حکومت ژمنې عملي وینی، کاری زمینه ورته برابرې وي، د ژوند مهمو حقونو ته لاسرسی ممکن شي او لږ تر لږه هیواد ته پراتلو پښیمانه نشي.
په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې مهم عملیات کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د بهرنیانو له لوري شوي عملیات ګټور بولي. عباد الله نانزی په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده.
2018 میلادي کال پای ته ورسید. په دغه کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ بهرني ځواکونو هم په جګړه کې ونډه درلوده. په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د توریزم پر ضد د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري مهم عملیتونه ترسره شوي دي. د دغه ماموریت د اړیکو مسؤول بل سلفین ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو په لړ کې د حافظ سید خان په ګډون د داعش ډلې 12 کلیدي مشران ووژل شول او تر 25 اله 13 سلنه داعش جنګیالي له منځه لاړل. ښاغلی سلفین ویل په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو مخه نیول شوې او د دغې ډلې فعالیتونه له 9 ولایتونو څخه 3 ولایتونو پورې محدوده شوې ده. مالي سرچینې پاشل شوې او د قوماندې او روزنې مرکزونه یې هم له منځه تللي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره په همغږۍ وتوانېدل چې د توریستي ډلو کلیدي هستې تر بریدونو لاندې راولي او د هغوی د اصلي مرکز د جوړېدو مخه ونیسي. دای وایي د ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه چې پر خاصو اهدافو ترسره شول د توریستي ډلو د کلیدي هستو او یا هم منابعو په لمنځه وړلو کې ګټور و، یعنې دا چې د توریستانو کلیدي اشخاص د دغو حملو په پایله کې له منځه لاړل.
د
افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې د نورو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې امنیتي ننګونې ډېرې وې. د ښاغلي صدیقي په خبره حقاني شبکې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غوښتل چې په افغانستان کې خپل اصلي مرکزونه جوړ کړي، خو افغان او بهرني ځواکونو یې مخه ونیوله. افغان امنیتي مسؤولان وایي چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو د ځپلو او له دغه ولایت څخه د هغوی د ویستلو او همداراز په ننګرهار، اروزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې امریکایي او ناټو ځواکونو مهم رول درلود. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نوي ټکنالوژۍ او تیارو څخه په ګټه اخیستنې سره توانېدلی چې د دښمن مرکزونه له منځه یوسي. خو آیا د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره شوي او کلا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري؟ دای وایي اړتیا ده چې یوه مجهزه هوایي قوه، د رادار قوه، انجینري او توپچی قوه او همداراز عالی استخباراتي ټکنالوژي په واک کې ولرو. د 2015 کال له پیل او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد ټول امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شول، خو بهرنیو ځواکونو د مشورې او تخنیکي پلوه له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړ. اوس مهال د امریکایي ځواکونو سربیره شاوخوا 14,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې حضور لري او د روزنې او مشورې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. په 2018 میلادي کال کې امنیتي وضعیت د دې لامل شو چې امریکا د افغانستان په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي. د 2014 کال د جولای په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د وضعیت له څېړلو وروسته پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د شته امریکایي سرتیرو شمیر کم نشي. هغه همداراز پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې شته امریکایي سرتیرو ته ډېر واکونه او صلاحیتونه ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي اوسمهال شاوخوا 8,400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل هم یوه ننګونه وه. په ختیځون کې د سرحدي لیوا رئیس ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو سره په همغږۍ په دې وتوانېدل چې په دغه کال کې ډیری سیمې له داعش څخه تصفیه ونیسي.
د خارجانو د ډرون حملو ډېره همکاري کړې ده د داعش په ځپلو کې. ډرونی حملو زموږ سربازانو ته تاکتیکي قدمې ته تر موږ پورې ډېر مورال ورکړی ده.
بل پیخه چې په 2014 میلادي کال کې وشو د کندز د زینو سیمو د دویم ځل سقوط و. دغه خار په لنډ موده کې د امریکایي ځواکونو په همکارۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شو. د هیواد په شمال ختیځ کې د 8,500 زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي بهرنیو ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کندوز ولایت کې له 300 څخه زیات ګډ او مستقل عملیات کړي. دای وایي که رښتیا هم د کندوز په سګنی پیخه کې کچیر بهرنی ځواکونه له موږ سره نه وای کیدای شو چې دغه ولایت سقوط وکړي، خو د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ موږ وتوانېدو چې دښمن تر قوي بریدونو لاندې ونیسو. هلمن هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نورو تیرو کلونو په پرتله په 2014 میلادي کال کې امنیتي وضعیت کړکېچن و. د هلمند د خلکو استازی نسیمان نیازی ازادي راډیو ته وویل په 2014 کال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري شوي عملیاتونه ګټور نه و.
په ټوله کې هغه پایله چې موږ باید ترلاسه کړې وای هغه نه ده ترلاسه سوې. ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، نو څنګه د هغوی بریالیتوب اعلان کړو؟
په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفند ویلي امریکایي ځواکونو د 2014 میلادي کال له پیله د همدغې کال د اکتوبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 200 هوایي حملې کړي، خو د پوره یو کال د حملو په اړه د پریکنده ملاتړ ماموریت له لورې لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په 2014 میلادي کال کې نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوې دي. په دغه کال کې نړیوالې ټولنې د وارسا ستره ناسته هم ترسره کړه، او په دغه ناسته کې ژمنه وشوه چې تر 2020 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره 15.2 میلیارد ډالر مرسته کیږي. په دغه کال کې امریکا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته 429 زریحي واسطې هم وسپارلې. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي له دغو هلیکوپټرو څخه په ګټې اخیستنې له افغان پلي ځواکونو سره ډېره مرسته شوې او د دښمن مرکزونه په نښه شوي دي. د هوایي ځواک د قومندان جنرال شوی په خبره په دغه کال کې نږدې 40 تیارې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې دي. دای وای ان هیوشت، ام ډی 1513، ام 1513 او ام 1413 تیارو او همداراس ایولس هلیکوپټرو څخه په استفادې دښمن ته مو سخت ضربات ورکړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا دلایل وړاندې کوي چې ګواکې د جګړو په ډګر کې بهرني ځواکونه ګټه ورنه و. داتی غلام مرخیل په خبره د ناتو ځواکونو د محاربوي فعالیتونو کمښت او په هوایي حملو کې ملکی کسانو ته د تلفاتو او وختل د بهرنیو ځواکونو په فعالیتونو کې عمده ستونزې وي.
افغان د مورال او تکیه په خاطر باندې، یعنی او پښتوانه مسؤلیت لري، ولی په جنگ کې محاربوي فعالیتونو کې د مسؤلیت اصلا وجود نه لري. اصلا نشته تر هغه پورې چې درخواست د دیني ولسی دی هلته اشتراک نه کوي.
خغلی مرخیل همداراز ویل د امنیت د خکیدل لپاره باید مدیریت په پام کې ونیول شي، همغږي باید رامنځته او له پرسونل څخه ساتنه وشي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د حکومت له هڅو او د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا هم په 2014 میلادي کال کې اداري فساد د افغانستان یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د نورو ستونزو ترڅنګ نړیوالې ټولنې په دې کال کې د اداري فساد له دې مبارزې ملاتړ نه دی کړی. د ولسي جرګې د اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون بیا وایي نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت دواړه له فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلان وایي چې د 2014 میلادي کال په اوږدو کې د افغان حکومت په همکارۍ مهم پروګرامونه طرح شوي او دا ټولنې ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په چمتو کړي راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له جدي هڅو یادونه کړې، خو دغه پدیده لا هم په هیواد کې د یوې لویې ننګونې په توګه یادیږي او خلک له دغې مبارزې خوښ نه دي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره دا هم مني چې په 2016 میلادي کال کې د لاسته راوړنو تر څنګ د دغې پدیدې په وړاندې ستونزې هم موجودې وې. د دغې ادارې مسؤلان د مافیایي ډلو موجودیت، د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو په وړاندې یو شمېر خنډونه، د قانوني ملاتړ نشتون په 2016 میلادي کال کې د اداري فساد په وړاندې له جدي ستونزو یادوي. د دغې ادارې د نشراتو د برخې رئیس عبدالقهار فاروق ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو تر څنګ نړیوالې ټولنې هم د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
لې اداري فساد سره د مبارزې ادارې په تیر یو کال کې هیڅ ډول تخنیکی حمایتي او مالی مرستې له هیڅ یوې نړیوالې ادارې نه دي ترلاسه کړې. خو د خصوصي سکتور په برخه کې یو شمېر ادارو سره مرستې کړې. هلته هم نشو ویلې چې څومره دغه مرستې ګټورې ثابت شوې دي، خو که چیرې دا مرستې ګټورې وای اوس به مو ښه وضعیت درلودای.
دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې افغانستان د هغو څو هیوادونو په کتار کې نیولی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې رپورټ کې د 168 هیوادونو په اړه معلومات خپره شوي چې افغانستان د نړۍ په دریو هیوادونو کې دی چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې ډیر دی. خو ښاغلی فاروخ وایي له شتو ننګونو سره سره بیا هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې دي. نوموړي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړول، تدارکاتو د ملي کمیسیون جوړول، اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له هڅو یادوي. خو د ولسي جرګې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د افغانستان حکومت هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. د دغه کمیسیون یو غړي محمد عبدو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من دولت افغانستان موافق نه بودم.
لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه ته چې خلکو لرله افغان دولت او نړیواله ټولنه ونه توانیدل چې په دې برخه کې بریا ترلاسه کړي. هغه مرستې چې شوي و برخه د ډونرانو لخوا لګول شوي او په دې برخه کې هم فساد موجود و.
د افغانستان له بیارغونې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو هم تر دې وړاندې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده، بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګه ویلي چې دوی تر سلو ډېر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. د په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په کنفرانسونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له 150 میلیارد ډالرو د ډیرو مرستو ژمنې وکړې. خو نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپلې دغه مرستې اداري فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په راوستو مشروطې کړې او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. خو د افغانستان د روڼتیا د سار سازمان وایي د ملي وحدت حکومت په 2016 میلادي کال کې د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې او برعکس د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد کچه زیاته شوې ده. د دغې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر حکومت د نړیوالې ټولنې فشارونه کمزوري وګڼل.
متاسفانه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت نه هغه څه نه دي غوښتي چې باید غوښتي وای او هغه فشار چې باید وارد کړی وای. په ټوله کې نړیواله ټولنه سره دي چې د افغانستان د حکومت نه په شعاري بڼه باندې د تغیراتو غوښتنه کړې ده، اما د بنیادی تغیراتو د راوستو لپاره لازم فشارونه نه دي وارد شوي.
په 2016 میلادي کال کې د یوې سروې لمخې په افغانستان کې 65% خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه جدي نه ده. د سره هم مهاله یو شمېر عام وګړي وایي چې افغان حکومت په 2016 میلادي کال کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور اقدامات نه دي کړي او په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان افغانستان کې له خپل مرستو سمه سارنه نه ده کړې. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
سم نظارت نه کړی، سم نظارت د دغه پیسو د خپل پیسو نه سم نظارت نه کړی، قسم نظارت کړی و زموږ په مملکت کې اداري فساد هم دغه مرنه داخیدا.
د کابل خار دغه اوسیدونکو وایي سره لدې چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرې ادارې جوړې شوې دي، خو په وینا یې چې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر اوسه د فساد عاملین نه دي مجازات شوي. له دې سره یو شمېر انتقادونه هم موجود دي چې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې او د مرستو د لګولو په برخه کې له نړیوالو ادارو سره په سمه توګه همغږي نه لري. خو په افغانستان کې د روپۍ ټولنې مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې د دغې اتحادیې او افغان حکومت ترمنځ د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوي مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل چې دغې ټولنې په 2018 میلادي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په تړاو د افغان حکومت په همکارۍ کنفرانسونه جوړ کړي او خپل وړاندیزونه ورته کړي دي.
اروپایي ټولنې دغه وړاندیزونه څارلې او د افغانستان دولت سره په خبرو کې و چې څنګه کولی شي له فساد سره د مبارزې لپاره لار هواره شي. له دغو کارونو چې ترسره شوي یو هم د عدلي او قضایي مرکز جوړول او له فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ جوړول و چې اروپایي ټولنې په دې برخو کې همکاری کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د ملي شورا یو شمېر استازیو د عدلي او قضایي مرکز په جوړېدو انتقادونه وکړل او وویل چې تر اوسه دغه مرکز نه دی توانېدلی چې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړي. د چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې اداري فساد یوه عامه ستونزه ګڼي او د اداري فساد یو لامل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له مرستو د څارنې نشتون په ګوته کوي. دوی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید په ګډه سره د فساد د ریښو په لمنځه وړلو کې کار وکړي تر څو په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شي.
په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې شایي تر ټولو ناکرار ولایت هلمند و. په دې کال کې په دې ولایت کې خورا ډېرې جګړې وشوې. په 2018 کال کې د هلمند جګړو ته او د نامنویو علتونو ته الیاس دایی کتنه کړې ده.
هلمند د کلون رئیس د جنگ جګړو شاهد خو د 2018 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هغه مهال د جګړو او ډلیز بریدونو په وتاو د سنگر بدل سوچه وسلوالو د سکوت پنیت بریدونه پیل کړل. د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د مرجی او ندلی ولسوالیو اړوند یو شمیر سیمو تر سکوت وروسته جګړه په خورا سرعت د لشکرګا تر شمالي پولو او دوهم یوځه ورسیدله. په همدې کال کې لومړی نوزاد او د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بیا موسا کلا سکوت وکړ او وسلوالو په سنگین او کجکی کې پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړ او دولتي حکومت د ولسوالیو تر ودانې پورې محدود کړ. د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو د هلمند په جنوب کې پر ناوا، ګرمسیر او خانشینو ولسوالیو بریدونه ته زور ورکړ. په ډیر لږ وخت کې ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د هلمند والی حیات الله حیات هغه مهال خبر ورکړ چې په یاد ولسوالیو کې یو سل درو پنځوس امنیتي پوستې بالکل مقاومت نه وسلوالو ته پاتې شوي دي. خو دا چې افغان ځواکونو ولې د موجودو ټولو امکاناتو سره سره سیمې ونه سیاستلی په دې اړه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د دې ولایت د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د وسلوالو پلان دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي خو بریالي نه شول.
هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري د چا دپاره، د هغه چا دپاره چې په دې سیمه کې جګړه شوله ورساتي، هم همسایګان، هم د همسایګانو څخه لږ ګوښه لري خلک، هم کیدای شي قاچاقبر، هم کیدای شي په اصطلاح باندې مخالفین، هر هغه څوک چې د هلمند جګړه په افغانستان کې جګړه او خاصتا په هلمند کې جګړه ګرمه ساتي، دا غوی د پاره هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري. غوی خپل ټول قوت تمرکز ورکړي پر دې باندې چې دوی باید د خپل قوت استعمال کړي او په هلمند کې د جنگ شدت او د جنگ فشار زیات کړي.
کته هم چارواکي د افغان ځواکونو د تلفاتو د کیک شمیرې نشي خو د دفاع د وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش واشنگټن پوسټ ورسپانې ته د دسمبر د میاشتې پر 8مه نیټه وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی دی. خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8000 وسلوال وژل شوي، 2000 نور ټپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو قمندانان نیول شوي دي. په هلمند کې د ملي اردو وسرچینې د نومنه شوډلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 2015 میلادي کال په اردو کې په هلمند کې 2015 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. ویل کېږي. د افغان ځواکونو اکثره تلفات د هغو مینونو له امله دي چې وسلوالو په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر وایي د کمزوري رهبری ترڅنګ د مرکزی حکومت بې توجهي د هلمند د جګړو د اوږدېدو او د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو باعث ول.
په دې کې شک نه و چې په هلمند کې روانه جګړه مختلف آباد او بودونه درلودل چې د هغوی ترڅنګ یو ضعیف مدیریت سست مدیریت په هلمند کې د جستامونو سمه نسو کورابري او الته نه مدیریت د سبب شو چې موږ په هلمند کې ډېرې سیمې د لاسه ورکړلې او موږ لاړو د ګړنګ غاړې ته ولوېدلو. موږ په هلمند کې په 2016 کال کې بې ساري تلفات ورکړل په دواړو اړخو کې هم په نظامي اړخ کې هم په ملکي اړخ.
په هلمند کې د اردو او پولیسو د خیالي تشکیل مسله هم بله موضوع ده. ویل کېږي چې د دې کومو سرتیرو او خیالي تشکیل له امله اکثره وخت پوستي او سیمې تر لږ مقاومت وروسته وسلوالته پاتې کیږي. که څه هم حکومت د پولیسو د جلب جذب د بیا پیل خبر ورکوي خو د پولیسو د ځینو سرچینو له خولې چې د دې ولایت د نږدې 10,000 پولیسو څخه چې ډېرو یې دنده پرېښې ده 50% خیالي دي او په وظیفو کې وجود نه لري. اوس مهال د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اوو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي چې ځینو ته یې غځېدلې لارې هم د میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.